السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو ورسته خبری مجلې ترابول مخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی. میر احمد صافه تخنیکی چاري مختوړي او ری چې په ننګرهار کې نن د وسوالو څو ساعته بریت مازیګر محل د ورستی بریتګر په وجل کې دوه سره پایته ورسید. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا د ولسمشرۍ د ټاکنو نیټه اعلانوي. نور محمد طالب هم لرو خو تر سره مخ کې نوري اس نوري خبرونه وایي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د ننګرهار چارواکي په جلال آباد کې د کډوالو او رسمیدونکو چارو د ریاست پر ودانۍ د حملې د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجې صندوق یا IMF لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړل. د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړ چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري. خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي په جلال آباد کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو د ریاست پر ودانۍ د حملې د پای ته رسیدو خبر ورکوي. له جلال آباد د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال وایي چې د ننګرهار د ولي ویانات الله خوګیاڼي رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو هغه یوازنۍ وسله وال چې د دې ودانۍ دننه مقاومت کاوه له منځه یووړ او د ودانۍ دننه بند پاتې شوي کسان وژغورل شول. له دې مخکې د بل وسله وال د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی و. په دغه حمله کې چې تر اوسه مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د یولسو کسانو د ټپي کې دوه خبر ورکړل شوی. په دې اړه جزئیات وروسته په خبرونه کې اورئ. په فراه کې د یو ماین په چاودنه کې په لسګونو مسافرو ته مرګ ژوبله واوښته. د فراه د والي ویان ناصر مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار وختي په بالابلوک ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې پر لاره د سپرلیو یو 404 ډوله بس پر ماین وخوت. د هغه په وینا د دغه ماین د چاودنې په نتیجه کې یولس مسافر شهیدان شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د فراه دی ولی په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی او ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. په جوزجان کې د اسلامي دولت ډلې یادهش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیت قمندان محمد اسماعیل ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید وویل چې تسلیم شوي وسله وال د ملي اردو په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول. د جوزجان امنیت قمندان فقیر محمد جوزجاني وویل د درزاب له دوه کلو پرته نور ټول سیمې د داعش له حضوره پاکې شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا به د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دې کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکي 1999 لمریز کال په لومړۍ یا د حمل په میاشت کې په کومه نیټه ترسره شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوی حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. له دغو مالی مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي. مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ له CNBC تلویزیون سره په امریکه کې وویل چې متحده ایالات دې ته سترګې په لاره دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره چې ټاکل شوی عمران خان جوړ کړي کار وکړي. خو له منطقي پلوه دا درسته نه ده چې پاکستان دې له دغو مرستو د چینایي پورونو د پرې کولو لپاره هم کار واخلي. پومپیو وویل باید لپامونه غورځول شي چې موږ به د IMF اقدامات له نږدې انتظارو. د پاکستان نوي صدر اعظم د پاکستان د مالي چارو مسؤلینو ځینو وړاندیزونه کړي چې پر اساس یې له IMF څخه تر 2 میلیارد ډالرو پورې د مرستې غوښتنه کیږي. د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړ چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د دغه ګوند یو فعال غړي کول او زیاتوي چې دغه اعترافات د دغې حملې مشکوک توقیف شوي کس کړی دی. دغه وزارت د حمله کوونکو د ډلې مشر د حسین عبدالسمادوف په نوم یو 33 کلن کس یاد کړی او ویلي دي چې هغه ته په ایران کې روزنه ورکوي ول شوی ده. دو امریکایی یو هلندی او یو سویسی بایسکل زغلون کړي. تیر یکشنبه په ورځ د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په جنوب شاوخوا 1.5 کیلومتر لرې د دنغره په سیمه کې وروسته له هغې چې په موټر ووهل شول لږ تر لږه د یوه حمله کوونکي لخوا په ډزو او د چړې په ګزارونو ووژل شول. په دغه حمله کې د یوه فرانسوي په سیلاني په ګډون 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلې د اعماق وې پاڼې نن یوه ویډیو خپره کړه چې په هغې کې 15 تنه ښیي او وایي دغه حمله دوی ترسره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي والدې چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره له قید او شرط پرته وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو سره خبرې وکړي. ترامپ دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او وویل چې دی غواړي له هر چا سره وویني او پر غونډو باور لري. ترامپ زیاته کړه په تېره بیا کله چې د جګړې او مرګ لوږې او ډېر نور مسایل مطرح کېږي دی له نورو کسانو سره پر کتنو باور لري. ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د کتنې لپاره کوم شرطونه هم لري وویل هېڅ شرط نه لري او زیاته کړه که دوی د غونډې غوښتونکي وي دی هم حاضر دی هر وخت چې غوښتي وي ورسره وګوري. د ترامپ په وینا دا به د هیواد د دوی او هم زموږ او هم د نړۍ په خوي. ایراني مشرانو تر اوسه د ترامپ دغه وړاندیز نه دی رد کړی. د روحاني یو لوړ پوړي سلاکار پرون د ورځې ناوخته وویل چې له امریکا سره د خبرو د پیلېدو لپاره په کار ده چې د نورو مسلو تر څنګ واشنګټن بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته غاړه کېږدي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ اورګ او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په ننګرهار کې په کډوالو چارو ریاست باندې د نن ورځې څو ساعته برید د وروستي بریدګر په وژل کېدو پای ته ورسید. د انتخابات خپلواک کمیسیون به سبا د ولسمشرۍ د ټاکنو نیټه اعلان کړي.
کمیسیون قرار است فردا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را و شورای ولایتی را به مردم افغانستان اعلان بکنه.
افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي د 25 میلیونو ډالرو په ارزښت د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او تداوی یو مرکز په کابل کې جوړیږي.
د شفاخانه جمهوریت وسایل بسیار پیشرفته ای تا ماشینالاتی که دو سال شده در دنیا نو معرفی شده برای تداوی سرطان از این برخوردار میشیم.
په بلخ کې نن یو شمېر قابلګانو مظاهره وکړه. دوی د مظاهرې هدف په ننګرهار کې د قابلګانو په روزنځای د وروستي برید غندنه وه.
قابلها باید مسئول باشند. ماسول میخواهیم.
بیا ما هم مخام بخیر رازو لمری مطلب تا. پا ننگرار که نن ده کدوالو چارو پا ریاست بندی چو ساعتا برید مازیگر محال ده وروسی بریدگر پا وجل که دو پای ترسی دلیده. پا دی برید که چی لمری دو چودنی وشو بیا بریدگر رو دزی وکری زینو خلکو تا مرگ جوب لهم اوختی. په جلال آباد ښار کې د ازادي راډیو مشال راډیو خبریال باز محمد عابد همداسې به د ټلیفون په کرښه دی. عابد صاحب پروګرام ته په خیر راغلی. وروستي جزئیات را سره شریک کړئ.
مننه استاد صاحب. وروستي جزئیات دا دي چې په دغه پیښه کې شپږ تنه وژل شوي دي او څوارلس تنه زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. دا برید تقریبا کم دولس بجې د ننګرهار د جلال آباد ښار په درېمې ناحیې اړوند کډوالو چارو ریاست باندې پیل شوی وو. د رسنیو دفتر وایي چې لومړی زنر دي بریدګر مقردم چاودنه کړي د ودانۍ په ریاست مخله او بیا دوه کسه بریدګر چې ودانۍ ته ننوتي وو تقریبا پنځه ساعته د امنیتي ځواکونو سره په نښته باندې اخته وو چې دواړه یې وژلي دي او په ودانۍ کې بند کارکوونکي ته یې نجات ورکړی دی.
ډیره زیاته مننه کوم باز محمد عابد چې له جلال آباد ښار له موږ سره خبرې کولې. هلته د کډوالو چارو پر ریاست باندې برید له څو ساعتونو وروسته اوس غلی شوی دی. بریدګر ټول د افغان پوځیانو لخوا وژل شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سبا د ولسمشرۍ ټاکنو نیټه اعلانوي. دا خبره د انتخابات خپلواک کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وکړه. دا چې نور جزئیات څه دي نوریاس نوري په سټوډیو کې دی. نوري صاحب مهرباني وکړئ څه وخت به د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي دوی څه وایي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل او په خبرونو کې مو وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې نن د ورځې تر وروستیو پورې د دې کمیسیون غړي د دغو انتخاباتو د مشخصې نیټې په اړه فیصله کوي. ښاغلي هاشمی وویل
که
کمیسیون قرار است فردا بو روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را و شورای ولایتی را خبری
تکل شوی کمیسیون سبا په لسو بجو په یوه خبری کنفرانس کې د ولسمشری او د ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټه د افغانستان خلکو ته اعلان کړي. دا هاشمی و چې نن ازادي راډیو ته د افغانستان د ولسمشری او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه انکولې. ښاغلی هاشمی وایي د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم ټول تیاری نیول شوی دی.
بله، یو څه راته واضح کړئ. په انتخاباتو باندې انتقادونه زیات دي، ګوندونه له یوې خوا او نورې اندېښنې هم شته، حتی خپله د ولسوالیو شوراګانو په اړه باندې هم رپورټونه او اندېښنې شته. دوی څنګه د ولسمشرۍ ټاکنو نیټه اعلانوي؟
البته یادونې وړ بولو چې افغان ولسمشر اشرف غني په کراتو پر دې مسلې ټینګار کړی و چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به هیڅکله هم ځنډ را نه شي او دغه انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. افغان ولسمشر څه موده مخکې د انتخاباتو کمیسیون ته دنده سپارلې وه چې پر دې کار وکړي چې د ولسمشرۍ لپاره او دغه راز د ولایتي شوراګانو لپاره راتلونکي انتخابات څه وخت ترسره شي. همدا ده چې کمیسیون د دې لپاره تیاری نیسي او سبا دغه ورځ اعلانوي. خو لکه څنګه چې تاسو وویل، د میزان د 28مې چې افغانستان په مخ کې د ولسوالیو شوراګانو او د ولسي جرګې لپاره انتخابات په مخ کې لري، په دغو انتخاباتو هم ډېر انتقادونه شوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانېدلی چې د دې لپاره لازم شرایط برابر کړي. که څه هم دوی ویلي چې تر اوسه پورې له 9 میلیونو زیاتو کسانو د رایه ورکوونکو په توګه خپل نومونه لیکلي او دغه راز په زرګونو کسانو هم د کاندیدانو په توګه خپل نمونه لیکلی. خو په خپل د دغه کمیسیون غړي هاشمی چې مخکې مو خبري واورېدلې، تیر ماښام به ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالیو د شوراګانو په اړه دوی شک کوي چې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره شي، ځکه دوی وایي چې هغه معیارونه چې د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ټاکل شوي وو په ډیرو سیمو کې دغه نه دي پوره شوي. په ډیرو سیمو کې یا ولسوالیو کې د ولسوالیو د شوراګانو لپاره خلکو ځان نه دي کاندید کړي. دغه راز حتی ویل کېږي چې په لسلو زیاتو ولسوالیو کې یوه ښځینه کاندیده هم نه ده پیدا شوې. د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د کاندیدانو د غوروي یا د دې لپاره چې هغه شرایط پوره کړي، یو شرط هم ده چې دوی باید د 12مو ټولګیو څخه فارغ شوي وي، چې دا یوه عمده ستونزه ده په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې. خبر ده چې دا وي چې د ښاغلي هاشمي څرګندونې په دې برخه کې چې ازادي راډیو ته تېره شپه کړې وي واورو.
کله چې د ولسوالیو شوراګانو اسنادونه ارزیابي شل او دغه د چوکیو مطابق د دې او دغه سهم ولیدو، نو متاسفه هغه ډېر معیارونه چې باید پوره کړی وای هغه نه پوره کول، دغه انتخابات یې ناممکن کړ. نو دې دپاره کمیسیون مجبور شو چې دا پیشنهاد کړي.
د انتخاباتو البته د کمیسیون چارواکي د ولسوالیو د شوراګانو د ځنډېدو د وړاندیز خبره په داسې حال کې کوي چې له 2014 کال راهیسې د دغو انتخاباتو لپاره چې ځنډېدلي دي تیاری نیول کېده. د 2014 کال راهیسې دا انتخابات ځنډېدل او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره هم انتخابات د وړاندیز لپاره په افغانستان کې کېږي. په دې معنی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې کې ډېر پاتې راغلی دی چې د دغو انتخاباتو لپاره پوره تیاری ونیسي. بلې خوا ځینو نور لوري هم دا شکایتونه کوي چې تر اوسه پورې دا نه وه مشخصه چې د ولسوالیو د شوراګانو لپاره چې غړي ټاکل کېږي د دوی صلاحیتونه به څه وي، دوی ته به کوم امتیازات ورکول کېږي او دوی به څومره د چارو په سمون کې صلاحیت ولري. د هغه مواردو چې تر اوسه پورې ډېر نه وو راپورته شوي، اوس چې د انتخاباتو کمیسیون دا موضوع راپورته کوي له دې سره دا موضوع هم راپورته کېږي او د انتخاباتو د کمیسیون پر وړتیا بیا هم شک کیږي.
بله، مننه کوم. نوری اس نوری او چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ورستی دریس پاړه باندې مختخبري وکړلې. تمه ده سبا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری ټاکنو نیټه اعلان کړي.
زما رایه زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وی افغان امنیتي ځواکونه پر نورو سیمو په کنټرول کې پاتې راغلي. دغې ادارې د افغانستان حکومت د اداري فساد په مخنیوي کې په ناغېړۍ تورن کړی. دغې څارونکو ادارې ویلي په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د لویو قضیو پر ځای د کوچنیو قضیو څېړلو ته ادامه ورکړې. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ نور جزئیات له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش د ادارې یا سیګار تازه راپور پر هغو جدي ستونزو تمرکز کوي چې له کلونو راهیسې یې په دغه هیواد کې د پرمختګ مخه نیولې ده. دغه راپور د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان یو کال وروسته خپور شوی دی. سیګار ادارې د امریکا د عدلي وزارت یو تازه راپور ته اشاره کړې چې پکښې ویل سوي د پراخې ناقانوني کمزوري او ناکاره حکومت او د اداري فساد د ګڼو قضیو د تعقیب لپاره د سیاسي ارادې د نشتوالي له کبله د افغانستان وضعیت کړکېچن دی. د عدلي وزارت په راپور کې د اداري فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د ستونزو یادونه هم سوې ده. دغه مرکز په 2018 میلادي کال کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شو څو د اداري فساد هغه لوی قضیه وڅېړي چې عالي رتبه دولتي چارواکي پکې ښکیل دي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکیل هیواد بللی او ویلي دي چې د پوځ په شمول تقریبا په هر اداره کې د اداري فساد پدیده نفوذ کړی دی. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز د دې پر ځای چې د اداري فساد لوی قضیه وڅېړي زیات وخت یې کوچنی قضیه څېړلې. چې وایي د هرات د پاسپورت په دفتر کې د اداري فساد قضیه وه او د دې ادارې دوه چارواکي د اویا ډالرو په ارزښت د رشوت په اخیستلو تورن شول. له کله چې دغه مرکز په کابل کې د اداري فساد د لویو قضیو په تړاو علني محاکمه پیل کړې یوازې پروان کال کې درې پولیس تحقیق کوونکي ووژل شول. اوس د دغه مرکز کارکوونکي خپل ژوند ته د خطر احساس کوي. سیګار ادارې ویلي افغان امنیتي ځواکونه د می میاشتې له نیمایي د جګړې په ډګر کې نه دي توانېدلې. په هغو ولسوالیو کې چې په کنټرول کې دي د خپلې واکمنۍ او نفوذ ساحه پراخه کړي. حکومت پر هغومره خوره کنټرول لري چې څه باندې یو کال مخکې درلود. د فرانسې خبري اژانس په حواله وسلولو طالبانو پر ځینو سیمو خپل کنټرول او نفوذ بایللی خو اوس زیاتې ولسوالۍ داسې دي چې دواړه لوري ورباندې د کنټرول لپاره مبارزه کوي.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه له ایراني چارواکو سره سپینې او جدي خبرې وکړي. دغه غوښتنه داسې مطرح کیږي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تازه راپور له مخې شاوخوا 13000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگيږي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
که څه هم په سوریه کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه افغان حکومت څه نه وایي، خو د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د ایراني چارواکو دغه چاره ناروا او د ټولو منل شویو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بولي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د ایران له حکومت سره سپینې او جدي خبرې وکړي. ښاغلی عرفان زیاتوي له هرې ممکنې لارې چې وي باید د ایران له لوري په سوریه کې د جنګیدونکو افغانانو مخه ونیول سي.
حکومت مسؤلیت لري په دې الوان چې جدي اقدامات ترسره کړي او هغه هیوادونه چې زموږ د ځوانانو او زموږ د احساساتو ناوړه ګټه پورته کوي هغه سره جدي برخورد وکړي او دغه مخه ونیسي.
ښاغلی عرفان زیاتوي د ایران له لوري د منځني ختی جګړو ته د افغانانو لیږل به په افغانستان کې د نړیوالو قدرتونو نیابتي جګړې ته لاره هواره کړي چې په خبره به تر ډیره بیا به زیان افغانان ګالي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي دي چې شاوخوا 13000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگيږي. ورځپاڼه لیکي ایران چې دغه کسان د فاطمین په ډله کې راټول کړي دوی ته هر میاشت $600 تنخوا ورکوي. مخکې تر دې ویل سوي وو چې یو شمېر افغانان د ایران په غوښتنه په عراق کې هم جنگيږي. هڅه مو وکړه چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دغه تازه راپور په اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه پلټنې کوي، خو تر اوسه په دې اړه د څېړنو پایلې له خلکو سره نه دي شریکې شوي. هڅه مو وکړه چې په خپل راپور کې د موضوع په تړاو په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راواخلو. وکړو خو بریالي نسو. له دې وړاندې د افغانستان د اجرایه ریاست دوی مرستیال محمد محقق په تهران کې بي غونډې ته په خبرو کې لا فاطمین لخر نه چې افغانان هم په چوګاټ کې د سوری جګړې تاسوول سبي ایمان نه کړي و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د نړیوالو حقوقو او د کډوالو د نړیوالو قوانینو لمخه باید په هر هیواد کې د وسیدونکو کډوالو حقوقو خوندي سي او ناوړه ګټه ورنوه نه خستل سي. د دغه کارپوهانو له ډلې ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل حکومت مکلف دی چې په نورو هیوادونو په ځانګړي توګه په ایران کې د خپلو اتباعو حقوقو خوندي کړي.
موږ د حکومت وظیفه هم همدغه ده چې موږ مهاجرین په هر علت دی چې دوی هلته پناه وړي هر مملکت خوځن ګاونډیو ممالکو ته لکه ایران او پاکستان دوی خوندیتوب د حیات هلته تر بیا بازگشته پورې باید دوی ځان متعقین کړي او دوی هم د دې هیوادو سره چې هغوی جګړې ته لیږي ډیپلوماتیکو چینلونو ځینې په تماس کې شي چې دا کار باید نور بند کړي.
ښاغلی ساپای سپارښتنه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم او د بشري حقوقو نړیوال سازمان باید په دې برخه کې د ایران له حکومت نه پوښتنه وکړي چې د کوم دلیل له مخې افغانان په جګړو کې د خپلو ګټو لپاره قربانوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ګلوبل میډیکل پارټنرز امریکایي ادارې سره د سرطاني ناروغیو د کشف درملنې او څېړنې لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سیشمې پر سپدې جوړ شوې په دې اړه یوې ناستې ته وویل په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې 15,000 کسان مري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز ادارې استازي ویل دوژمن دي چې د دغه وژن کې ناروغي د درملنې لپاره په خپلوا هڅه ته دوام ورکوي. ناجي صافي په دې اړه ریپورت جوړ کړ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي په دغه مرکز کې د سرطاني ناروغانو د کشف، سیړنې او روغتي مسلکي کارکونکو د ظرفیت د لوړوي ترڅنګ سرطاني ناروغانو ته به د شوال لري درملنه وشي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه‌شنبه په ورځ د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال داسې ویل:
دې تفاهم نامه مجموعه زینش
دغه تفاهم لیک چې د ګلوبل میډیکل پارټنر سره لاسلیک شوی پر نږدې 25 میلیون ډالر لګخ راځي چې د یاد امریکایي ادارې لخوا ورکول کیږي. موږ او تاسو به په جمهوریت روغتون کې د دغه مرکز د جوړېدو شاهدان یو. هغه پرمختللي وسایل چې په دې وروستیو کې د سرطان د درملنې لپاره په نړۍ کې معرفي سوي په دې مرکز کې به یې ولرو او په دې سره به د هغو ناروغانو اړتیاوې پوره سي چې تر دې وړاندې د شا لپاره بهر تتلل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په جمهوریت روغتون کې د سرطان ناروغانو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ شوی و، خو دغه مرکز یوازې د جراحي درملنې لپاره وچه. د نوي مرکز په جوړېدو سره به د شوال لاري سرطاني ناروغانو ته درملنه کیږي. د عامه روغتیا وزارت په وینا په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي چې کابو 15,000 مړ کیږي چې ډیرې پکې خزي دي. ډاکټران د دې رنس عمده لاملونه په خوړو کې به احتیاطي د مخدره موادو کارول، بې وزلي، دوبو لکس خل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډوله پیژندل شوی چې له دې ډلې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز د امریکایي ادارې مشر سکاټ بروم ژمنه وکړه چې دوی به په افغانستان کې د دغه وژن کې ناروغۍ د درملنې لپاره خپل ټولو هڅو ته دوام ورکړي.
Global Medical Partners
ګلوبل میډیکل پارټنر ژمن دي چې افغانانو ته په کور دننه د با کیفیت او ارزان درملنې زمينه برابر کړي او دغه خدمتونه د افغانانو او په ځنګړي ډول د روغتیاي پرسنلو په همکاري شونی دي.
خو یو شمیر روغتیایي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کابل کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې دا مرکزونه د ټول هیواد په کچه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. د دغو کارپوهانو په وینا د یاد مورد ترڅنګ په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتیایي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
و مریدل چې په کابل کې به د جمهوریت په دولتي روغتون کې د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او درملنې یو مرکز جوړیږي او 25 میلیون ډالر په مصرف راځي. خو په بلخ کې یو شمیر قابلګانو او د روغتیایي انسټیټیوټونو محصلانو په دې مظاهره کړې ده چې تېره اونۍ په جلال آباد کې د قابلګانو په مرکز باندې برید شوی دی. دوی وایي چې قابلګانې د خلکو د خدمت لپاره کار کوي او باید د جګړو ښکېلې خواوې د دوی د خوندي ساتلو لپاره ژمن نوسی. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په بلخ کې یو شمیر مدني فعالانو او قابلو د یو احتجاج په ترڅ کې پر صحي مرکزونو د وسلوالو بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. یادو احتجاج کوونکو چې شمیر یې لسګونه کسانو ته رسېده د بلخ په یوه خصوصي صحي انسټیټیوټ کې راټول او د ننګرهار پوهنتون د قابلګۍ څانګې په لیلیې د تېر اونۍ وسلوال برید وخانده. اعتراض کوونکو ویل چې قابلې بې طرفه کسانې دي او نه باید دوی د تروریستي موخو نښې وګرځي. ورانوس برنا د یاد احتجاج غونډې یو جوړونکی ده. هغه وایي چې هیواد ته د سولې د راتلو غوښتنه کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې پر صحي مرکزونو تروریستي بریدونه بند کړي.
چون قابله ها مسئول بی طرف هستن و خدمتکار یک مادر هستن که در این زمان وقت خدمت میکنن حیات دو نفر نجات میشن میتن. پس ما میخواییم که یعنی صلح میخواییم، نباید در دانشگاه ها و در خوابگاه طبقه اوناست چونین یک عمله قرار بگیرن.
نیلاب نورزاد د بلخ ولایت په یوه روغتیایي مرکز کې قابله ده. هغه وایي چې دولت باید د صحي مرکزونو د امنیت په خوندي ساتلو کې باید تر پخوا ډیره هڅه وکړي. د نیلاب په باور چې د صحي مرکزونو کارکوونکي او قابلې بې طرفه کسان دي او په هیواد کې د جګړې دواړه لوري باید یادې مسلې ته پام وساتي. نورزاد په دې اړه زیاته کړه.
افراد کې در راست قرار دارن باید آگاه شوند به خاطر کې باید امی اهمیت تضمین کړي تا همي مسلین بتونه د فضای آرام یا به درس خود ادامه بدن.
اعتراض کوونکو دموک سول غواړو او پر روغتیایي مرکزونو بریدونه بند کړي. د شهرونو په ویلو سره د دولت او طالبانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. احتجاج کوونکو د ننګرهار پوهنتون د قابلګۍ څانګې پر لیلیه د تېر اونۍ وسلوال برید د تکفیري ډلو کار وباله او وی ویل چې عاملین یې پر اسلام او انسانیت نه دی خبر. د ننګرهار په ولایت کې د قابلګۍ څانګې پر لیلیه له برید څلور ورځې تېرېږي خو لا هم امنیتي ځواکونو د دې برید د تحقیقاتو پایلې نه دي اعلام کړي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت ته د پیسو نړیوال صندوق د مالی مرستې برابرولو په وړاندې خبرداری ورکړ. پاکستان په پام کې لري د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په دغو مالی مرستو هغو چینایي کمپنیو او اشخاصو ته پیسې ورکړي چې ورڅخه پور وړی دی. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ له CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا په تمه ده څو د پاکستان له نوي حکومت سره تعامل وکړي چې نوی صدر اعظم عمران خان به یې تشکیلوي. خو ښاغلی پامپیو ویلي دا به منطقي نه وي چې پاکستان دی د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له دغو مالی مرستو په استفاده هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته پیسې ورکړي چې پاکستان ورڅخه پوره وړی دی. مایک پامپیو په دې مرکه کې ویلي مخه ته وځئ، موږ به هر هغه څه چې د پیسو نړیوال صندوق یې ترسره کوي له نږدې څارو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دا به منطقي نه وي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پیسې او ورسره د امریکا هغه ډالر چې د IMF د مالی مرستو برخه جوړوي د چینایي پور ورکوونکو او خپله د چین جیب ته ولاړ سي. فاینانشل ټایمز رسپانی د یکشمې په ورځ راپور ورکړی و چې د پاکستان د مالی چارو عالي رتبه چارواکو نوي ټاکل سوي صدر اعظم ته پیشنهاد کړی چې له IMF څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه وکړي. د دغه نړیوال مالی مؤسسه یو ویاند ویلی چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان لخوا له دوی کومه غوښتنه نه ده سوې، نه هم په دې مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې سوې دي. پاکستان له 1980 کال راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 14 مالی پروګرامونه ترلاسه کړي دي. پاکستان هڅه کوي د خپل پولي واحد پر سر ولاړ سوی کړکیچ حل کړي او دا د نوي حکومت په وړاندې یو له لویو چیلنجونو ګڼل کیږي. پاکستان چې د چین 5 میلیارد ډالر پور ورباندې دی، د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپل پولي واحد د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارد ډالر غوښتونکی دی.
مننه چې تاسو د ایرادو له لارې مو وروستۍ پښتو خبري نیم ساعته مجله واورېده. سید سمی عباس ستوډیو ته راغلی، څو وروستۍ نیم ساعته دری خبرونه وړاندې کړې. مهرباني.